Bir Allah Teala o farmayelçi fasbir inne va'dallahi hakku. Ey Nebi tu sabır kava. Da Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem halat sumra müşkil vu. Allah Teala kala da bende mu'min misal var kru. O Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem le tesali var kru. Da Musa aleyhi salam o da Bani İsrail tarzi amali bayan kru. O Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem tey ukhodal. چې ګوره موسی علیه السلام د څنګه څنګه حالاتو نه تیر شوی و، د هغو مخالفینو به څنګه د هغو خلاف چالونه چلول، او هغه بیا څنګه د صبر او استقامت سره روان و. او صبر سوی صبر دا وي چې بنده جم شي او خپله لاره نه پرېږدي، په کومه لاره باندې چې روان وي نو دا بې صبري وي چې معمولي شان سو مخې له راشي او بنده هر څو پرېږدي چې اوس زه دا کار نور نشم کولی. نه زه اوس تا هر څو پرېږدم چې د چا خبرې نشم اورېدی، زه نور نشم برداشت کولی، زما جاب به لاړ شي، زه اوس دا کار نشم کولی. نو دا خو بې صبري ده. صبر وایي جم کېدو ته، د الله په لاره باندې جم کېدو ته صبر وایي. فصبر ای نبی ته صبر کوه، که د مخالفینو نه صبر کېږي او که نه، خو ته صبر کوه، د استقامت سره روان اوسه. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ډیر زیات صبر کول واله و، په هغو باندې چې څومره هم تکلیفات راغلي و. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې داسې سختۍ راغلي دي چې هغه په بل چا باندې نه دي راغلي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله په لاره کې داسې تکلیفونه ورکړی شوي و چې هغه بل هیڅ چا ته هم نه و میلاو شوي. په طایف کې چې په هغو باندې کوم حالات راغلي وو، او په احد کې چې کوم حالات راغلي وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوڼو ته چې کله طلاق میلاو شوی وو، او چې کله د هغو خپل خواږه د دنیا نه تللي وو، کوم چې د هغو ډېر غټ سپورټرز وو، چې کله هغوی لاړل او چې کله منافقینو د دننه نه د هغو جوړونه کټ کول، دا هر څه برداشت کول سو آسان کار نه وو. او چې کله به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رشته دارانو هغې له تکلیفونه ورکول، نو دا برداشت کول څه آسان کار خو نه و. چې کله انسان په حق وي او د دشمنانو پیغورونه وي او فضول خبرې اوري، او دا منټل ټورچر څومره بد شی وي، لیکن الله تعالی وفرمایل چې ای نبی ته صبر کوه. صبر هغه شی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لهم د دې حکم ورکړی شوی دی. او چې موږ ته څوک د صبر خبره وکړي، نو موږ وایو چې ځه موږ ته د صبر خبرې مه کوه، زموږ نه صبر نه کیږي، او الله تعالی د صبر والو سره وي. ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین. نو صبر کوئ، الله تعالی به تاسو هم ګوري چې دوی څنګه زما په لاره کې د صبر سره روان وو. نو بې صبري مه کوئ چې ایله څوک څه ووایي او تاسو کار پرېږدی، او ګورئ چې په پیغمبرانو باندې څومره تکلیفونه راغلي دي، هغوی صبر وکړو او د هغوی درجې د اوچتو نه اوچتې شوې. هره موقع چې د مخالفت وي د دین په لاره کې، چې مخالفتونه کېږي، خفګان میلاویږي، خبرې کېږي، نو یاد وساتئ دا خبره چې کچرې تاسو صبر وکړئ نو درجې به مو اوچتې شي. د اوچتو درجو دپاره خو موږ دعاګانې کوو، لیکن دا غیر لپاره چې کوم کارونه کول وي، نو د هغې نه موږ تختو. صبر ډیر تریخ وي، دا ډیر ګران کار وي، لیکن هم دا د انبیاء علیهم السلام طریقه ده. ټول انبیاء علیهم السلام صبر کړی و الله تعالی په لاره کې. نو د الله تعالی توحید بیانول سوړوکې کار نه دی، دا ډیر د حوصلې والو خلکو کار دی. چې د انعمت علیهم په لاره باندې روان شوی یې، نو بیا خپلې حوصلې هم زیاتې کړئ، او مه ویرېږئ د خلکو د خبرونه، د هغوی د پیغورونو نه، چې هغوی به ما پرېږدي. فصبر په صبر کوئ، ان وعد الله حق. بې شکه چې د الله تعالی وعده حق ده. د الله تعالی وعده څه ده؟ چې د الله تعالی مدد به راځي. او د الله تعالی وعده دا هم ده چې هغه د خپلو رسولانو سره دی، او د الله تعالی وعده دا هم ده چې هغه به غلبه ورکوي هغې له، او د الله تعالی وعده دا هم ده چې هغه به د مخالفینو سره ګوري. واستغفر لذنبک، او بخښنه غواړئ د خپل قصور. ذنب کمی او کوتاهي ته هم وایي. او چې کله موږ د خپل ځان دپاره دا لفظ استعمالوو، نو د دې به بیا ګناه مطلب وي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چېرته هم څه ګناه نه دی شوی، او نه د یو بل نبی نه، لیکن دا اللہ تعالی چې کوم مقرب بندیان وی ډیر اوچتو درجو والا دا غی سټینډرډ هم بیا ډیر های وی دا عام نیکو خلکو نیکی چې وی نو هغه د هغی د پاره هم ګناهونه وی لکه په عبسه و تولا کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ باندې معمولی شان کوت راغلی و گرین راغلی و حالانکه د هغو نیت خو ډیر ښه و چې کچری دا سرداران دین قبول کړي نو د دې سره به دین ته فایده ورسی لیکن دا هم د هغې دپاره یو قصور و چې نه ای نبی ته داسې نشي کولی چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام ډیر اوچت دی د هغو درجې ډیرې اوچتې دي د هغو سټینډرډ ډیر های دی کوم شی چې د هغو دپاره ډیر ښکته وي نو د نورو دپاره هغه ډیر بره وي نو الله تعالی وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې په دې باندې تو استغفار کوه او چې کله بنده استغفار کوي نو د ګناه په وجه یې صرف نه کوي باقي انسانان خو ټول ګناهګار دي لیکن د استغفار کولو سره درجې هم اوچتېږي او دا یو عبادت هم دی او بله څه وجه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی شوي وو نو ولې ورته ویلی شوي وو نو د دې یوه وجه دا هم ده چې امت ته ښودل کېږي نو د دې څومره وجه شوې یوه دا چې څوک اوچتو درجو واله وي نو د هغوی معمولي شان د کمی خبره هم د هغې قصور ګڼلی کېږي دویمه دا چې د استغفار سره درجې اوچتېږي درېمه دا چې دا یو عبادت دی څلورمه خبره دا چې دا امت ته ښودل کېږي چې کو نبی ته داسې ویلی کېږي نو بیا تاسو له څومره استغفار پکار دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څومره استغفار کوو چې کله هغو له حکم ورکړی شو دومره ډیر چې په یو مجلس کې به صحابه شمارل چې سل ځله به هغوی استغفار کوو ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم استغفار شروع کړو نو ما شمارل شروع کړل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سل ځله استغفار وکړو او چې کله سوره نصر نازل شو فسبح بحمد ربک واستغفره تاسو ته پته ده چې دا سوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آخري عمر کې نازل شوی و او دا غې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ډیر استغفار شروع کړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هر منز کې په رکوع کې په سجده کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې هر وخت به وی چې سبحانک اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانک اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي په دې کې تسبیح هم ده وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار او تسبيح كوي د خپل رب د حمد سره سهر او ماخام نو د استغفار حکم هم ملاو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د تسبيح کولو او د حمد کولو او د صبر کولو دا الله تعالی خپل نبی له حکم ورکړی دی د دې نه پته لګی چې په مشکل حالاتو کې څه شی مدد کوي د بنده استغفار تسبيح او حمد دا مدد کوي د دې سره مشکلات هم لري کیږي د جې هم اوچتېږي د بنده لپاره الله تعالی لای هم کلا وهي او چې څوک د الله تعالی نه ویریږي نو الله تعالی د هغې دپاره ضرور لار کلا وهي او چې څوک په الله تعالی باندې توکل کوي نو الله تعالی د هغې دپاره کافي شي چې کوم انسان غواړي چې د هغو دپاره مدد را شي د الله تعالی د طرف نه نو هغو له پکار دي چې هغه استغفار کوي حمد هم کوي او تسبیح هم کوي یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ما ته یوه دعا وښیه چې الله تعالی ما له د هغې سره فایده راکړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته وایه چې اللهم لك الحمد كل وإليك يرجع الأمر كل یعنی د دې سره به ستا دعا هم قبلیږي هغه وی کنه چې ما ته څه دعا وښیه حالانکه په دې کې خو سنه دي ښودلې شوي د دې مطلب دی چې یا الله ټول حمد یعنی ټول تعریف ستا دپاره دی ستا طرف ته ټول کارونه واپس کیږي لیکن د دې سره دعاګانې قبلیږي دا وایي او دعا غواړي چې کله انسان تسبیح کوي او حمد کوي نو هغه خپل ځان له هم فایده کوي په استغفار کې خو فایده او فایده ده او چې کوم بنده غواړي چې هغه په آخرت کې خپله اعمالنامه وویني او خوشحاله شي نو هغه له پکار دي چې ډیر زیات استغفار کوي دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ښودلې ده او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به سل ځله کوو نو موږ له بیا څومره ډیر پکار دی نو په ناسته ولاړه باندې استغفر الله استغفر الله یا الله ما معاف کړې کوګډه کوګډه دعاګانی نه درځي او څومره ډیری مسنون دعاګانی دي د استغفار د سلام ګرځولو نه پس دا شان په سجده کې هم ویل کیږي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي او دا خو ډیر آسان دی یادول سبحانك اللهم وبحمدك خو هر چا لوزي خو صرف اللهم اغفر لي یادول دی بیا او دا د سجده تسبیح هم ده نو په سجده کې په رکوع کې د سلام ګرځولو نه مخکې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته څومره ډیر تسبیحات ته استغفار ښودلی دي دا شان تسبیح سوده سبحان الله سبحان الله وبحمده او دا خو د فرشتو تسبیح ده د دې په وجه الله تعالی مخلوق له رزق ورکوي او تسبیح سوي الله تعالی د هر عیب او د هر نقص نه پاک ګڼل او هم سوشه دی د الله تعالی کامل تعریف چې څومره تعریفونه دي نو د هغې لایق صرف هغه رب دی او حمد بل چا نشي کېدی او سبحان هم بل څوک نشي کېدی چې هغه د هر عیب او هر کمی نه پاک وي او د هرې کمزورۍ نه پاک وي نو صرف او صرف د الله تعالی ذات داسې دی ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان هغه خلک چې هغې د الله تعالی په آیتونو کې جنګیږي بغیر د څه دلیل نه یعنی د هغوی سره یو دلیل هم اتا هم چې راغلی وي هغې طرف ته یعنی هغې طرف ته یو دلیل هم نه دی راغلی بغیر د دلیل نه هغې خبرې جوړوي جنګونه کوي بحثونه کوي الله دې معاف کړي نه خو په مسلمانانو کې هم داسې ډیر خلک راغلی دی چې د هغې سره څه دلیل نه وي خو بحثونه کوي جنګ جګړې کوي د الله په آیتونو کې د حق څه ثابتولو دپاره چې کوم جدال کیږي نو هغه د خوښي دی لیکن بغیر د څه دلیل نه د الله تعالی په آیتونو کې جنګېدل د دې نه مراد هغه آیات هم دي کوم چې د توحید دي او د هغوی خو عقیده آخرت خرابه وه نو په هغوی کې به هم هغوی ډیر جنګ جدل کوو بغیر د سلطان نه سلطان وایي قوت تا طاقت تا دا سی دلیل چې قوت والوی نو الله تعالی په اصل کې دا غي وجه بیان کړی دا چې هغوی ولی دغه شان کوي ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغیه په اصل کې دا غو په سینو کې کبر دی خپل لویی ده کبر سوی تکبر سوی چې کله د انسان مخې له حق خبر راشي لیکن هغه هغه خبر رد کړي په حق پوهیږي چې دا د قرآن آیت دی یا داخه صحیح حدیث ته خو بیا هم بنده جنگیږي او په هغه کې بحثونه کوي او خلک سپک ګڼل چې دی سودی دی ته سپاته ده دوی سودی زمونږ مخیته نو دا کیبر دی او که د چا په زړه کې د چرشمو د دانې امره کیبر هم وي نو هغه په جنت کې نشي داخلی دی دومره لږه شان لوی هم او کیبر کو په هر سو کې وي صرف د الله په آیتونو کې نه کو په هر سو کې کیبر راشي چې زما مخې ته حق راغی زدا ولی اومنم خلق سپک ګڼل او خپل ځان لوی ګڼل په نیکی کې لوی کول په خپل حسن او جمال کې لوی کول په علم کې خپل ځان اوچت ګڼل کو هر سوی خو چې کبر راغی نو هغه به د قیامت په ورځ د میږي په شکل کې راپاسي او خلق به هغه د خپل لاندې چقوي او بولس نومي او زید په جهنم کې پاغي کې به هغه واچولی شي او پاغي کې به د جهنميانو ویني او نوونه وي نو هلته کې به هغه داخل شي چې تا ته به خپل ځان لوی ښکارېدو نو دا دي ستا اوقات کبر صرف الله له زیب ورکوي او د هغو نه علاوه د هېڅ چا سره لویي خوند نه کوي انسان دې څه شی د حقیرو اوبو نه جوړ شوی دی او هغو ته خپل ځان څو ښکاري نو لویي د الله تعالی ډېره بدې شي او په چا کې چې کبر وي نو هغې ته خپل ځانونه سوخکاري چې مونږ ته د هر سوخه پته ده او مونږ ته د ویلو ضرورت نشته دی هغې ته د الله تعالی د آیتونو په نسبت خپل رایې ډېره سوخکاري د قرآن د آیتونو په مخ کې همیشه عاجزي په کار ده چې ماته منل دي سمعنا و اطعنا کول دي بیا که په عمل کې سوکمې هم راشي نو د الله تعالی نه دعاګانې کوئ چې یا الله ته مونږ معاف کړئ او ګورې دا څومره غټ کبر دی چې قرآن مخې له راشي او بنده ته هغه سوخکاري نه نو کبر نور څنګه وي ما هم ببالغیه نه دي هغوی رسېدو والا هغې ته یعنی هغوی لوی جوړېدل غواړي د هغوی په زړونو کې لویي ده لیکن هغوی لوی نشي جوړېدی هغوی هغې ته نشي رسېدی لویوالی نشي موندی اکثر خلک وایي چې کم از کم زما دا خیال دی نو زما به سو خیال وي او زما به سورای وي چې قرآن را ته سوایي نو هم هغه صحیح دي د هغې سره مقابله مکوي نو هغوی دې لوی والي ته نشي رسېدی. فاستعذ بالله د الله پناه طلب کړئ، د الله تعالی په پناه کې راشئ. د الله تعالی د پناه نه سوا بل داسې سزای نشته چې هغه بنده له پناه ورکړي. تعوذ وایي د چا پناه اخیستل، په هغې پورې نښتل، ځکه چې بل څوک حفاظت نشي کولی، صرف هغه کولی شي، هغه پناه ورکولی شي، او د هغو پناه واقع چې حفاظت دی. نو ځکه تعوذ یعنی پناه صرف د الله تعالی نه بنده اخیستی شي چې موږ د هغو په پناه کې راشو، او دا یو ډیر مضبوط پناهګاه دی چې په هغې کې بنده داخل شي نو هغو ته بیا هیڅوک هم نقصان نشي رسولی، او دا پناه د شیطان نه او د هر قسم شر نه بنده اخیستی شي. انه هو السميع البصير، بشک الله تعالی اوریدو والهم دی او لیدو والهم دی، او الله تعالی ګوري چې څنګه خلق تاسو تنګوي او تاسو صبر کوي، او داوی خبرې هم اوري یعنی د کافرانو، او داوی احوال ته هم ګوري. نو هغه هم الله تعالی ته پته ده، هغه ویني ګوري او اوري، او تاسو سینه چې تنګیږي نو داغې هم الله تعالی ته پته ده، او د دوانو فریق خبرې الله تعالی اوري، او هغه به بیا په خپله فیصله کوي. تاسو بس الله تعالی په پناه کې راشئ چې بچ شئ. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، او مخکې د هغوی چې کومه عقیده ده د دې آیت نه واخله، مخکې چې کوم آیتونه دي په دې کې الله تعالی د خپل قدرت دلیلونه ورکړي دي، او د مرګ نه پس ژوندي کېدل چې څنګه به موږ ژوندي کېږو، او چې رېږېدلې هډوکي به څنګه پاسي. چا چې په دې خبرو کې جګړې کولې نو هغې ته دا خبره د دلیلونو سره ثابته شوې ده چې الله تعالی داسې غټ قدرتونو واله دی، او د هغو دپاره خو یو کار هم نه دی ګران. په دې کې اولنی دلیل چې ورکړی شوی دی چې وګورئ د اسمانونو او ځمکې تخلیق ته وګورئ تاسو، دا خو اکبر دی، لوی دی، د انسانانو د تخلیق نه. د اسمان د وسطونو اندازه هم بنده نشي لګولی. نن ساینس هم عجزه شوی دی چې د دې وسطونه د کوم ځای پورې دي. ساینس هم وایي چې موږ ته پته نشته دا کائنات په مخه باندې لویږي. د دې په وسطونو باندې پوهېدل ګران کار دی، هلته انسان رسېدی هم نشي. انسان د خپل سولر سیستم نه نشي وتې، نو د ګیلکسی نه وتل خو ډېره لویه خبره ده. د خپل نظام شمسی نه نشي وتلې، نورو سیارو ته نشي رسېدی، او مارس ته د رسېدو دعوه کوي. په سپوږمۍ قدم کېښودو او په دې باندې خوشحالۍ مناوهي. د الله تعالی کائنات او اسمان چې کله وویلې شي دا ولنی اسمان چې دی، نو په دې کې په بیلیونز او ټریلیونز کې ستوري دي. هغوی وایي چې موږ نشو شمارولی دا. کو انسان د هر ساس سره شمارول شروع کړي نو انسان به مړ شي، خو هغه به دا ستوري نشي شمارولی، دومره ستوري دي. نو دا د اسمانونو پیدایش دی، او د ځمکې پیدایش لوی شی دی. او کستاسو پیدایش ای انسانانو کوم شی لوی دی؟ دا دومره لوی اسمان او پاغی کې د کائنات وسطونه، نو دا لوی دی. او که د ذرې برابر خو دا ځمکه ده. ساینسدانانو په خپله ویلي دي چې دا داسې ده لکه د سمندر په ساحل باندې چې یوه ذره وي، د شګې یوه ذره، دغه شان د زموږ ځمکه، داسې د زموږ ځمکه په دې ټول کائنات کې دغه شان خوره ده. نو په دې باندې انسان اوسیږي، نو د انسان بیا څه اوقات دي، د هغو بیا څه حیثیت دی؟ د دې خور شوي کائنات په مقابله کې چې کوم الله دا هر څه جوړ کړي دي، نو ولې هغه تاسو نشي جوړولی؟ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن د اکثر خلکو حال دا دی چې هغوی علم نه لري. نن ساینسدانان هغه ځای ته ورسېدل چې د انسان عقل ورته حیرانیږي. د لایټ ایرز خبرې کیږي ځکه چې کیلومترز خو هغه نشي ناپولی، دومره لري لري فاصلې دي. د انسان عقل ورته حیرانیږي، نو په هغې کې د انسان بیا څه حیثیت دی؟ الله تعالی بیا یو انسان نشي پیدا کولی چا چې دا کائنات پیدا کړي دي، نو دوی ولې نه پوهیږي په دې باندې؟ دا د انسان لویي ده چې هغه نه مني. او ساینسدانان وایي چې دا خو لا صرف 5% کائنات ډیسکور شوي دي، یعنی هغوی ته صرف پته لګېدلې ده، هلته رسېدلی نه دي، صرف ډیسکور شوي دي. علم ورسره شته دی، او 95% ډارک دي، د هغې لا چا ته پته نشته. لږ سوچ وکړئ، یا الله ته خو ډېر عظیم ذات یې، موږ خو ستا په کایناتو باندې نشو پوهېدی، موږ څنګه ستا په قدرتونو باندې پوهېدی شو؟ ته دومره عظیم یې، نو انسان نشي پوهیدی چې الله تعالی څومره پاورفل دی او دا غو څومره قدرتونه دي. انسان ته خو نعوذ بالله د الله تعالی طاقت داسې ښکاري لکه څنګه چې ورته خپل طاقت ښکاري چې هغه به څنګه انسان دوباره پیدا کوي. او چونکې مونږ څوک نشو ژوندي کولی نو نعوذ بالله داشان الله تعالی به هم نشي کولی. نه، الله تعالی د خپل ځان په شان مه ګڼئ. وما يستوي الأعمى والبصير او نشي برابر كده روند او لیدو والا. په دې کې هم د قیامت دلیل ورکړی شوی دی چې قیامت په قائمیږي او ګوره یو انسان ته هم روند او لیدو والا برابر نه ښکاري. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. نو بیا چې څوک ایمان راوړي او صالح عملونه کوي او نه بدکار، هغوی خو هم برابر نشي کېدی لکه څنګه چې ړوند او یو نظر واله برابر نشي کېدی، نو دغه شان نیکان او بد خلک هم برابر نه وي. او دلته د ایمان سره د صالح عمل خبره شوې ده او هلته صرف د مسیء خبره شوې ده، ځکه چې په بدی کې ټولې بدی راغلې، کو هغه شرک وي او کو هغه کفر وي. او چې کله د ایمان خبره وشي نو بیا داسې نه وي چې عمل به نه وي، داسې نشي کېدی، عمل به ضرور راځي. لکه چې مونږ ته پته ولګي چې طوفان روان دی، نو بیا مونږ د هغې مطابق احتیاطي تدبیرونه کوو، په خپل کور کې د خوراک څښاک، د اوبو او د پخلي انتظام کوو، ځکه چې زمونږ په دې خبره یقین وي چې طوفان روان دی. دغه شان چې کله انسان دا خبره ومني چې یو الله دی، قیامت شته، اخرت شته، کتاب شته، د الله قدرتونه او طاقتونه شته او هغه ډیر عظیم دی او هغه علی کل شیء قدیر دی، او دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حق پیغام راوړی دی، او چې بندان دا خبره ومني چې قرآن رښتینی کتاب دی، نو بیا څنګه کیدی شي چې بنده د هغې لپاره پلانینګ ونه کړي چې دومره غټ خبر راشي؟ نو دا کیدی نه شي چې بنده بیا د هغې لپاره څه تیاری ونه کړي. هغه خو یوما ثقیله ده، ډیره درنه ورځ ده، او د دې نه خو ویره په کار په دی ده چې دا به بچی بوډاګان کوي، د حمل والو حمل به وغورځېږي، انسان به داسې وي لکه چې په نشه کې وي، لیکن هغه به په نشه کې نه وي، بلکې هغه ورځ به داسې د ویرې وي. نو بیا خو کېدی نه شي چې د بنده په ژوند کې څه تبدیلي رانه شي. بیا یقینا د بنده په ایمان کې کمی وي، ګنې د ایمان نه راوځي عملي صالح، دا د هغې فروټ دی، د هغې نتیجه ده. بیا ایمان د عملي صالح نه بغیر وینه. چې کله مونږ وایو چې مونږ دا کار نشو کولی، نو د دې مطلب وي چې په ایمان کې کمزوري ده زمونږ، او یا زمونږ ایمان شته دی نه. چېرته داسې خو نه ده چې ایمان وینو خوړلی وي او رخصت شوي وي او په خوله ځان ته ایمان واله وایو. الله تعالی به په هغه ورځ مسلم د مجرم برابر نه کوي، په هغه ورځ به د ایمان والو خپل شان وي. نن خو ټول یو شان په نظر راځي، لیکن په هغه ورځ به داسې نه وي. د الله تعالی چې کومه قدردانی وي، نو بیا به تاسو هغه ووینئ. تاسو ته خو په دنیا کې ړوند او سترګو والله برابر نه ښکاري، یعنی یو غافل انسان او ایمان والله برابر نه شي کېدی. نو په مسیع کې ټولې بدی راغلی او آمنو وعملو الصالحات، دا دواړه لازم او ملزوم دي، یعنی د ایمان سره عملي صالح ضروري دی، مست دی، دا د یو بل نه نشي جدا کېدی. هر کله چې عملي صالح وي او ایمان نه وي، نو داسې نشي کېدی. ایمان نشته لیکن یتیم خانه ډیری جوړوي، خدمت خلق کوي، نو دا بیا عملي صالح نه ګڼل کیږي چې د ایمان نه بغیر وي. دغه شان کو د بنده ایمان وي او عملي نه وي، نو دا هم پاسیبل نه ده، دواړه ضروری دي او د یو بل سره تعلق دی. تاسو تړوند د یو لیدو والا په شان ښکاري نه ښکاري کنه؟ دغه شان هغه کس ړوند دی چې څوک د بدی په لاره روان دی، چې څوک شرک کوي نو هغه ړوند دی، چې څوک جاهل دی نو هغه ړوند دی، چې څوک د قرآن د علم نه بغیر دی نو هغه ړوند دی، او لیدو والله هغه دی چې څوک په خپل نفع او نقصان باندې ښه پوهه دی، ایمان ورسره دی او صالح عمل کوي. نو یو فاسق فاجر او کافر او ایمان والله او صالح عمل کولو والله چرته هم برابر نشي کېدی. کو تاسو ته ښکاري دلته چې د دواړو سره یو شان کورونه دي، یو شان ګاډي دي، نو څه فرق پریوزي؟ یا شاید چې د کافر سره زیات ښه ګاډی دی، نو دا د دې ځای پیمانې دي. د الله تعالی سره داسې نه ده، د الله په نزد ړوند هغه دی چې څوک کافر دی او بدکار دی، فاسق او فاجر دی. قليلا ما تتذكرون لكن تاسو كم نسيهات قبل وي تاسو دا دين عبرت ناخلي دا چاسر چي ايمان او صالح عمل لي هاغا سمر پوچتو درجو دي دا الله تعالى سره او چي سوك بدي كوال والدينو دا غصو مقام دي تاسو تدوان برابر خاري چي هس فرق نپريوزي تاسو تطول يوشان خاري لكن دا سينا دا تاسو دير كم نسيهات قبل وي چي كل انسان پلوي كيوي نو هاغا بيا نسيهات نقبل وي هغه ته بیا خپل ځان عقل والخ کاری او د بل خبره ناوري نو دا د کبر نصیحت دی. کبر خدا خپل لوی چې ما ته ټوله پته ده ما ته د ویلو هیڅ ضرورت نشته دی. څومره ځله به تاسو دا کلمات اورېدلې وي د خلکو نه او په خوله مونږ وایو چې مونږ ډېر عاجز مزاجه یو. په مونږ کې عاجزي ډېره ده. په خپله عاجزۍ باندې لوی کوو نو دا هم کبر دی. دا عاجزي نه ده، دا هم تکبر دی، د عاجزۍ تکبر. او دا ویل چې ما ته ټوله پته ده، مونږ ته د پوهېدو ضرورت نشته چې دا کبر نه دی. نو کبر څه ته وایي؟ ان الساعه لآتیه لا ریب فیها، بېشکه قیامت را روان دی او نشته شک په دې کې. مشرکین مکه به بغیر د څه دلیل نه جګړې کولې، د خپلې رای سره به جنګېدل. د هغوی سره څه دلیل نه وو چې داسې به څنګه کېږي، هغسې به څنګه کېږي. نو هغوی له دلته یقین ورکړی کېږي او دا د الله تعالی ډېره غټه مهرباني ده. هغه خو چې یو ځل ووایي نو هم پوره ده. هغه انسانان په څومره مختلفو طریقو باندې د مایل کولو کوشش کړی دی، نو ولې دا د دې خبرې دلیل نه دی چې انسان جهنم ته لاړ شي؟ الله تعالی نه غواړي چې انسان په عذاب کې پرېوځي. الله تعالی هغوی بچ کول غواړي. بار بار ورله دلیلونه ورکړی شو چې بیا موایي چې کاش چې مونږ منلی وی، کوچری مونږ ته ویلی شوی وی نو مونږ به منلی وه. مونږ ته خو چا ویلي هم نه وو. په هره طریقه باندې دلیلونه ورکړی شو. که د چا په زړو کې شک هم وي نو د دلیلونو سره هغې ته خبره وشوه. او الله تعالی خو ظلم نشي کولی چې یو لیدو واله اړون برابر کړي. تاسو ته په خپله بڼه برابر نه ښکاري، نو الله تعالی به داسې څنګه وکړي چې ایمان او صالح عمل والا برابر کړي د یو بد انسان؟ او بې شکه قیامت راتلو واله دی او نشته په هغې کې څه شک. الله تعالی فرمایي چې هغوی ته قیامت لرې ښکاري او مونږ وایو چې هغه نږدې دی. الله اکبر. چې کله په انسان باندې اچانک مرګ راشي نو بیا بنده ته پته ولګي چې واقعي څومره مرګ نږدې دی. لیکن مونږ خو داسې سوچ نه وو کړی. مونږ خو وی چې قیامت خو لا ډېر لرې دی. نو زما قیامت خو شروع شو، دومره نږدې دی. د انسان د بوټانو د تسمې نه هم مرګ انسان ته نږدې دی. هیڅ پته نه لګي چې را روانه لمحه به زما په ځمکه کې دننه وي او که د ځمکې د پاسه. اکثر خلک په کور کې سحر تیر کړي او شپه د هغوی په قبر کې وي. دومره نږدې و مرګ او هغوی ته پته نه وه. سحر ښه په آرام سره پاڅېدو، خپل کارونه یې شروع کړل، لیکن دا پته ورته نه وه چې نن شپه به زما په قبر کې وي. بیا هم انسان سوچ نه کوي. او الله تعالی فرمایلی دي چې ان بشکا لا البتا لا ریبه او نشته شک. نو دلته درې تاکیدونه دي او دا د قسم قائم مقام دي، یعنی د قسم په شان دي چې الله تعالی قسم خوري او فرمایي چې قیامت به ضرور قائمیږي. په دې کې شک مه کوئ. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، او لیکن اکثر خلک ایمان نه راوړي. اول راغی چې اکثریت د خلکو نصیحت نه قبلوي، اکثر خلک نه پوهیږي، او اوس راغی چې اکثریت د خلکو ایمان نه راوړي. نو بیا مونږ په اکثریت پسې نه شتلې. وقال ربكم، او فرمایل ستاسو رب، رب په خپله فرمایي چې ادعوني، ما بلی سمانه دعا غواړی، استجیب لکم، زه به جواب درکوم تاسو له، یعنی زه به ستاسو دعا قبلوم. او دا چا ته ویلی کیږي؟ سوچ کوئ چې دا څومره ښایسته خبره ده چې الله تعالی په خپله فرمایي چې ای نبی، تو دوی ته ووایا سو چې ادعوني استجیب لکم، زمانه دعا غواړی زه به جواب در کومه. او ګورئ، دا چا پیغمبر ته نه ویلي کیږي، بلکې زموږ په شان عام خلکو ته خبره کیږي. عام ایمان واله چې دي، چې ما بلی زه به در له جواب در کومه، زمانه دعاګانې غواړئ زه به ستاسو دعاګانې قبلومه. الله اکبر. د بللو نه دلته مطلب دی دعا غوښتل، او هسې هم الله تعالی بلل، د هغو عبادت کول چې کله تاسو الله بلی، چې کله تاسو د هغونه دعا کوئ نو هغه به تاسو له جواب در کوي او دا قرآن وایي او مونږ زر زر وایو چې جواب نه راځي ځکه چې لږ وخت پکې تیر شو او یا شاید دا چې الله تعالی هغه مونږ له په آخرت کې راکول غواړي هغه دعا او یا دا چې کوم را روان مصیبت چې و نو هغه الله تعالی د دې دعا په برکت لري کړو نو مونږ زر زر وایو چې زما دعا نه قبلیږي نو داسې نه ده او دا قرآن وای ادعونی استجب لکم دا د الله تعالی څومره غټ احسان دی دا غو د احسان نه قربان شم چې هغه پخپله وایي چې زما نه دعا غواړی او زه به د هغې جواب در کوم او دا دعوت د پیغمبرانو یا اولیا دپاره نه دی بلکې د هر عام بنده دپاره دی ځکه چې هغه د ټولو رب دی او د دې دپاره مسلمانی هم ضروري نه ده هر څوک چې د الله تعالی نه غواړي نو هغه خپل بنده له جواب ضرور ورکوي تاسو وایئ چې یا الله ای زما ربا او الله تعالی فرمایي چې لبیک الله تعالی جواب ورکوي بعضې وخت زموږ دعا هغه شان قبول نشي نو مونږ وایو چې د الله تعالی د طرف نه جواب رانغی او د جواب نه مطلب دی دلته د دعا قبلول که جواب میلاو نشي نو الله تعالی د هغې نه بهتر شی بنده له ورکوي چې بنده کوم شی غوښتلی وي نو د هغې نه ورله ښه شی ورکړي او دا وي د هغو جواب ورکول او د ادعونی مطلب دی دعا کول بلل انسان اکثر د ضرورت لپاره دعا کوي د حاجت لپاره دعا غواړي لیکن چې کله انسان د ضرورت لپاره دعا نه کوي او ذکر کوي نو دا هم الله تعالی بلل دی نو الله تعالی دی امت لا یو غټ شرف ورکړی دی او په خپله یو فرمایل چې زما نه غواړی او د قبلول وعده یې هم کړې ده او چې خلک بیا هم دعا نه کوي او خپل ځان ورته لوی ښکاري او الله تعالی دا خبره خوښوي چې خلک ماته سوال کوي زما نه دعا غواړي قتاده رحمه الله فرمایي چې پخوا په زمانه به دا د انبیا خصوصیت و چې تاسو دعا کوي او زه به قبلوم او د امت محمدیه دا خصوصیت دی دا حکم د ټول امت لپاره عام شو چې څوک هم د الله تعالی نه غواړي دا امت اجابت هم دی او امت دعوت هم دی فهغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم منلو والوي او کنوي نو ځکه به سفیان سوري رحمه الله په خپلو دعاګانو کې فرمایل چې د الله تعالی هغه بنده ډېر زیات خوښ وي چې څوک د هغو نه ډېرې زیاتې دعاګانې کوي او هغه بنده د هغو نه وي خوښ چې څوک د هغو نه دعاګانې نه غواړي ای زما ربه دا صفت خو صرف ستا دی دا صرف ستا شان دی چې ستا نه څوک نه غواړي نو ته خفه کېږي او چې د انسان نه کله څوک څه شی وغواړي نو هغه ناراضه شي چې بیا راغې خواستله دو خو بس زمونږ کور لیدلی دی هر وخت یې خواره خوله نیولې وي او چړ کوي لیکن الله سبحانه و تعالی د دې سره خوشحالیږي د محمد بن مسلم انصاري د مرګ په وخت کې د هغو د تورې د مېز نه یوه پرچه راووته چې په هغې کې لیکلي وو چې تاسو د خپل رب د رحمتونو موقع تلاش کوئ ډېره ممکنه ده چې په یو داسې وخت کې تاسو دعای خیر وکړئ او چې هغه وخت د رب رحمت په جوش کې راغلی وي او دا سعادت تاسو نصیب شي چې د هغې نه پس بیا تاسو چرته هم حسرت او افسوس ونه کړئ د دې مطلب دی چې د دعا هغه لمحه تاسو ته میلاو شي چې په کومه کې دعا قبلیږي او هم دغه شان کیږي الله اکبر نو ګورئ انسان له دعاګانې کول پکار وي ځکه چې الله تعالی په خپله فرمایي چې زما نه دعاګانې کوئ او که انسان بیا هم د نورو په درونو ځي او دعاګانې کوي نو دا آیت تاسو ته څه وایي ښه په قرآن باندې زموږ ایمان دی د هر مسلمان نو هغه خلک چې په قبرونو باندې غواړي او د هغې نه غواړي چې دوی به زموږ دعاګانې قبولې کړي چې مونږ د دوی نه غواړو او دوی به زموږ دپاره سفارشونه کوي الله ته او څوک ترېنه ډایرکټ غواړي چې دوی به مونږ له راکوي بس د دوی په وجه مونږ ته میلاویږي او الله دې معاف کړي دا شان شرکیه خبرې کوي او قرآن وایي چې ستاسو رب فرمایي چې ما بلی زه به تاسو له جواب در کوم که څوک قرآن مجید د ترجمې سره ووایي نو دا ډېر شرکونه به لرې شي هغو خو دروازه نه ده بنده کړي ولې د خپل ځان دپاره دروازه یې بندوي چې د هر څیز دپاره د سټپس ضرورت وي نو دا زموږ دپاره سټپس دي الله تعالی ته د رسېدو دی مونږ ذریعه جوړوو چې که دوی مونږ وسیله جوړ نه کړو نو بیا به زموږ دعا نه قبلیږي دای په کوم ځای کې لیکلی دي ادعونی ما اوبلی ټولو ته وویلی شول نو بیا خلکو دا عقیدې د کوم ځای نه جوړې کړې دا آیت هایلایټ کړئ چې چې کله څوک تاسو ته داسې خبرې وکړي نو هغوی ته ووایئ چې قرآن خو دغه شان وایي او دلته بله معنی سو ده د عبادت، ځکه چې دعا عبادت هم دی او دعا ته مخ العباده ویلی شوی دی چې دعا د عبادت مغز دی، چې هم دعا عبادت دی چې هم زما عبادت کوی او زه به ستاسو عبادت قبلوم، او که دعا ترینه معنه واخیستی شي نو هغه هم صحیح ده. نو د دې مطلب دی چې دعاګانې کول هم عبادت دی او دعا کول پکار وي. د دې سوچ سره چې څومره هم مونږ په دعا کې یو نو مونږ په عبادت کې یو، نو آیا د دعا لپاره ودو کول ضروری دي؟ نو نه. یو تاسو هغه دعا کوئ چې په هغې کې د الله تعالی تسبیح بیانوئ، بیا د الله تعالی د حمد د ثنا نه پس درود وایئ او بیا دعا کوئ، لیکن هسې په ناسته ناسته چې یا الله ته مونږ معاف کړئ، یا الله هر څه ستا په لاس کې دي، یا الله زما مسلې حل کړئ، په ناسته ناسته باندې انسان د الله تعالی سره خبرې کوي، کله په زړه کې کله په خوله باندې الله تعالی ته دعاګانې کوي. او دعا ولې عبادت نه دی؟ ځکه چې کله هم انسان دعا کوي ځکه چې هغې ته الله تعالی پاورفل ښکاري، او د دې مطلب وي چې تاسو ته د دعاګانو ضرورت دی. چې کله یو بچي ته تکلیف وي نو هغه کوم خوا منډه وهي؟ خپلې مور طرف ته، ځکه چې هغو ته خپله مور ډېره طاقتوره ښکاري. او دویمه خبره دا ده چې بنده د چا نه غواړي نو هغه ورته طاقتور ښکاري، د قدرتونو مالک ورته ښکاري، او هغه ورته د خپلې مسلې د حل کولو قابل ښکاري. او چې کله انسان ته د الله نه علاوه بل څوک ښکاري نو د دې مطلب وي چې هغه ورته هر څه ښکاري، نو شرک هم دا دی. او د انسان چې د چا سره تعلق وي نو هغو طرف ته ځي، لکه کولس ښځې ناستې وي نو بچې صرف خپلې مور طرف ته ځي، د هغوی یو تعلق وي د خپلې مور سره. او واقعي چې د چا د الله تعالی سره تعلق وي نو هغه بیا الله تعالی بلي، چا چې د الله تعالی سره تعلق ختم کړی وي نو هغوی بیا بل خوازي، ځکه د الله نه سوا بل څوک بلل چې وي نو هغه بیا شرک جوړ شي. چې تاسو ته هغه دومره پاورفل ښکاره شو چې هغه به ستاسو مسلې حل کړي، هغه چې سوایي نو هغه شان به وشي. الله تعالی خو اولاد نه ورکوي، خو چې دی ووایي نو هغه به اولاد ورکړي او بیماری به هم لري شي، نو دا خو بیا د الله تعالی نه سوا نور طاقتور ګڼل دي. نو ګورئ، دعا غوښتل چې دي نو دا هم عبادت دی، ځکه دعا بل د هیچ چا نه هم مه غواړئ، صرف د الله نه یې غواړئ. هیڅوک پکې په منځ کې مه راولئ، ډایرکټ هغو نه غواړئ، ځکه چې هغه پخپله فرمایلی دي چې زما نه غواړئ او هغو دروازې کلاو کړي دي. په حدیث کې ستاسو نبی تاسو ته وفرمایل چې ستاسو رب پخپله د شپې په آخري حصه کې آسماني دنیا ته راشي، او هغه فرمایي چې څوک شته دی چې زما نه سوغوښتل غواړي، د چا سو حاجت شته چې زه یې پوره کړم، څوک شته توبه غوښتل واله چې زه د هغو توبه قبوله کړم. هغه هر څو پرېږدي او په درګاه باندې سجدې کوي او وایي چې دې ځای نه به مونږ ته میلاویږي، او استغفر الله دا مونږ چې خورو نو دا هم د دې ځای نه میلاویږي. ستاسو رب دا خبره کړې ده او ستاسو نبی دا خبره کړې ده، نه د رب خبره دروغ کېدی شي او نه د نبی. هغه تاسو ته پخپله وایي، تاسو د هغو خبره پرېږدئ او در په دې کې ګرځئ. په کوم در چې تاسو خپل تندي لګوئ، ادعوني استجب لكم، او دا څومره غټه د تسلۍ خبره ده چې زموږ رب کړی ده. د الله تعالی دا آیت خپلې مخې ته کېږدئ، تاسو د الله تعالی د نومونو واسطه هغوله ورکولی شئ، او تاسو دا هم ویلی شئ چې یا الله تا پخپله فرمایلی دي چې ادعوني استجب لكم، ته زما دعا قبول کړئ، ته زما دعا واورئ. تا پخپله ویلی دي چې زما نه غواړئ او زه به ستاسو دعا قبلوم. نو په قرآن باندې ایمان راړو واله څنګه خلق دی چې هغوی دا وایي هم او دا غې نه پس نور لذي او د هغوی نه غواړي؟ الله اکبر.